সরওয়ান বাশেদ। درانو اوریدونکو السلام علیکم اتو بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم په روانه خبرونه کې به واوري امریکا ته په تللو افغانانو کې 40% ماشومان دي په کابل کې یو اربیا یو شمېر نجونو او ښځو د کار او تعلیم غوښتنه وکړه طالبان وای ترکمنستان پر ټاپي پروژې 15 میلیارد ډالر نور پانګونه کوي
ټاپي پروژه له ترکمنستان د افغانستان تر سرحد پورې رسیدلې یو میلیارد ډالر پانګونه مخکې کیږي
طالبان وای مشه د لوبلي ځل لپاره د کندهار په یوې مدرسې کې خبري کړي د کونړ اوسیدونکو له اقتصادي فقره شکایت کوي
خلک لګي د خپل بچان خرڅې د یوې ډوډۍ وسنه لري بازار د راوځي کاروبار نشته دی
خو تر هر څو وړاندې مرابولم د دې سات خبرونو ته طالبان وایي حق کسانې نیولې چې په ننګرهار کې د یو واده پر برخوالو ډزې کړې وي د افغانستان په خوانی ولسمشر ته یو نږدې سرچینه وایي اشرف غنی د تیرو شلو کلونو په اړه کتاب لیکي او د افغانستان د کرکټ په خوانی کپتان اصغر افغان غواړي چې استعفا وکړي د خبرونو تفصیل طالبان وایي حق کسانې نیولې چې د دوی لنوم څخه پناه وړي استفاده د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې پر یو واده ډزې کړې وي د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمی تیر ماخوستن آزادی رادیو توبل بریټ کوون کې درې تنه و چې له واده والا سره شخصي دښمنی درلوده
د دې پیښې په تړاو دوه تنه نیول سوي دي او یو تن چې تشتیدلې ده دغه تعقیب روان ده چې هله د جرونی ولسی د پیښې عاملین سي د اسلامي امارت لنوم څخه په بد استفاده شخصي دښمنی پاللې د شریعت منګولو ته وسپارل سول او د قضیه به تر پای پورې ان شاء الله تعقیب سي
د شاغلی کریمی په وینا په دزو کې درې تنه وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان دي پرون ځای سرچینو آزادی رادیو ته وویل د وسلوالو ځکه د واده پر مراسمو ډزې کړي چې په لوړ ژغه موسیقي ژغوله د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینې وایي نوموړی دا مهال تیر شل کلن دور ته په ځانګړې کتنه بوخت دی د محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ دورې د چارو اداري مطبوعاتي مسؤول محبوب شاه محبوب ویلي غنی د وطن حالات له نږدې څاري او ټول ملاقاتونه او اړیکې د کوربه هیواد د ډیپلوماتیک دود او اصولو له مخې تنظیمي شي ښاغلی محبوب تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه هغه اوازې بیا اساس بللی چې ګواکي محمد اشرف غنی نظر بند دی په خپل شاغلی غنی په خو ویلی و چې په متحده عربی اماراتو کې دی او د افغانستان او له کابل د وټلو په اړه جزئیات به له ول سره شریک کړي نو موري له وټلو ورسته تر اوسه څو ځلې یوازې پر ټویټر پیغامونه خبره کړې دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان د کرکټ له نړیوالو لوبو استعفا اعلان کړ شاغلی افغان پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پانه په یو پیغام کې وویل ممکن له نامیبیا سره نننې لوب به ورستۍ نړیواله سیالي وي
د خپل ژوند باندې غواړم چې ډیره مهمه پریکړه وکړم چې ترسو ځوانان ته نور هم فرصت او موقع ملي اوسي نن نه بعد کله شي امکان لري سبا دي ما اخرنی لوبه دی انټرنیشنل کرکټ سي استفاده اوسني ځوانان ته ډیر زیات او بهترین فرصت دی موږ چې کله کرکټ شروع کړو نو وسایل او نو فیسیلیټي او نو میدانونه هیڅ جام نه
اصغر افغان له شپږ سو کلونو راهیسې د کرکټ په ملي لوبډله کې دی او نوموړی شاوخوا اووه کاله لوبډل مشر هم پاتې شوی دی پر نوموړي او ورورې کریم جنت ډېر کله نیوکې کېدی چې لوبډلې ته د ځوانو لوبغاړو د ورتګ مخه نیولې ده دا نیوکې وړ مشپه هغه مهال بیا زیاتې شوې چې افغانستان پاکستان ته لوبه وبایلله د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په نړیوال شلو وریز جام کې نن خپل درېم سیالي له نامیبیا سره وکړي دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي. افغانستان په دې جام کې تر اوسه پورې دوه لوبي کړې چې پاکستان ته بایللې، خو له سکاټلند څخه په لوی توپیر ګټلې ده. افغانستان په خپل ګروپ کې د نومبر په 3 له هند او په 8 له نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د کرکټ د نړیوال جام د متحده عربی اماراتو او عمان په کوربه توپ پیل شوی دی. دا خبرونه لاساجی رادیو اوري. د یونان د سمندر غاړي ساتونکو یو چارواکی ویلي هغه بیړی به د یونان په بندر کې ودرول شي چې 400 پناغښتون کې پکې سپاره دي. د چارواکی پرون موبایل دغه بیړی چې د ترکیه بیرغ پرې رپیشي د کارپاتوس ټاپو خواته روانه ده او دوی هڅه کوي چې په خوندې ځای کې سپرلې ترې کښته کړي. یونان اروپایي هیوادونو ته د هغو پناغښتونکو اصلي لار ده چې غواړي د ترکیه له لارې تیر شي. معلومه نه ده چې په دې بیړی کې د کومو هیوادونو پناغښتونکو سپاره دي. د تیرې سه شنبې په ورځ د دریو ماشومانو په ګډون څلور کډوال هغه مهال په اوبو کې ډوب شول چې بیړی یې کیوس ټاپو ته نږدې چپه شوه. د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او برېټانیا مشانو له ایران وغوښتل چې د 2015 کال د اتمي تړون پر سر خبرو ته ور وګرځي. د لویدیزو مشانو ایران ته په خطاب کې وویل د لانجې د خطرناکې زیاتېدا د مخنیوي لپاره باید د اتمي تړون ژمنو ته ورستون شي. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته په ډاګه کړی چې له اوسني فرصت استفاده وکوي. په اعلامیه کې راغلي د ایران ښه چلند به د اتمي تړون د بیا ژوندي کېدو پر سر خبري بیړنۍ پایلې ته ورسوي. په اعلامیه کې خبرداري ورکړی شوی چې د ایران د اتمي فعالیتونو دوام به د عمل ګډه او هر اړخیز پلان ته د ایران د ممکنه ستنېدو هڅې زیانمنې کړي. لویدیزو مشانو دا اعلامیه په روم کې د جیشل غونډې په څنډه کې صادره کړه. او د سعودي عربستان پاچا فیصل بن فرحان وای د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پورې څلور پړاو خبري شوي، خو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د رویټرز خبري اژانس ته پرون شنبه وویل د دواړو خو خبري په شی فضا کې وي، خو لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې له ایران سره خبري ملموسي نتیجې ته ورسیږي. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. دا خبرونه ز اسمت ساروند می رحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خبرونې په دوهم نیمای کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبرو چې پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو پورې په مستقیم ډول خبر شوی. په امریکا کې له کډوالو سره د مرستې یو بنسټ وایي د افغان کډوالو شاوخوا 40% ماشومان دي. د افغانستان د ماشومانو په اړه بل بد خبرداري چې ملګرو ملتو ویلي تر 50 کلونو کښته نیمایي هغه له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په امریکا کې د کډوالۍ او پناه اخیستنې د چوپړونو ادارې ویلي په هغو افغانانو کې کابو 40% ماشومان دي چې امریکایي پوځیانو سکه له افغانستانه وایستل. د دغه ادارې مشر کریش اومارا ویګناراجا د امریکا عامې ملي رادیو ته ویلي اداره یې په دې هڅه کې د چې دیش میر افغان ماشومانو ته کورنۍ او د هستوګنې ځایونه عمومي. ویګناراجا ویلي دا ماشومان له کوم سرپرست پرته امریکایي سرتیرو د اګست په میاشت کې له افغانستانه ایستلی دي. د کډوالۍ او پناه اخیستنې دا اداره غیر انتفاعي بنسټ دی چې امریکا ته د تلونکو پناه غوښتونکو هرکلی او ملاتړ کوي. د اګست په 15 کله چې طالبان کابل ته ننوتل، امریکایي ځواکونو او نورو متحدانو یې له افغانستانه د خپلو اتباعو او همکارانو د تخلیه چارې پیل کړې. د دو اونیو په ترڅ کې شاوخوا 1,24,000 کسان وایستل شول او له هغه وروسته موده کې هم یو شمېر کسان له افغانستانه بهر شول. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن ویلي له دې ډلې 15,000 افغانان متحده ایالاتونو ته د تاک په نیت بهر شوي چې یا په امریکا او یا له امریکا بهر د امریکایي ځواکونو په اډو کې میشت دي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي د 15,000 افغانانو کې هم نیمایي هغه ماشومان او تنکی ځوانان دي. له افغانستانه بهر بشری بنسټونه د افغان پناه غوښتونکو ماشومان وضعیت ته اندېښمن دي، خو په کور دننه هم ماشومان خوندي ژوند نه لري. په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارټین ګریفټس وایي افغانستان کې له 50 کلونو ټیټ عمره ماشومان سم نیمایي له خوارځواکۍ کړيږي. خاغلی ګریفټس اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته یو مرکه کې ویلي
The possibility of half of the kids under 5 having acute malnutrition.
دا یوه ایده چې افغانستان کې تر 50 کلونو د کم عمر ماشومان او نیمایي برخه له شدید خوارزواکۍ سره مخامخ ده، دا یو سور څراغ دی. دا ستونزه باید په بیړني ډول هوار شي. هغه څه چې نور په افغانستان کې نشته، هغه جګړه ده. اوس باید دې ته زمينه برابر شي چې خلک با عزت ژوند ته
راوګرځي.
د ملګرو ملتونو مرستیال ویلي د افغانستان په اړه باید محتاط او اندېښمن اوسي. مارټن ګریفتس ویلي د جی شل په ګډون بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو د افغانستان د بشري وضعیت په اړه غونډې او مرستې کړي، خو په خبره یې اړتیا تر دې ډېره ده. د نوموړي په خبره د افغانستان نیمایي خلک د خوړو خوندیتوب نه لري او نه پوهیږي چې بل څاخت ډوډۍ له کومه ځایه ورته راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبان ټینګار کوي ک نړۍ غواړي چې له افغانستانه ورته ګواښ پیښ نشي، دوی د مسؤول حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون شنبه په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل د طالبانو نړیوال ټولنې دوه اړخیز اړتیا ده چې باید عملی شي. خو مخکې نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتو چارواکو ویلي تر څو چې طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره نړیوال شرایط په ځان عملی نه کړي، دا چاره ممکنه نه ده.
د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره د دوی د ویان ټینګار ذبیح الله مجاهد د شنبه په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل کناړیواله ټولنه او د سیمه هیوادونه غواړي چې له افغانستان ورته امنیتي ګواښ پیښ نسی، دوی د یو مسول جهاد په توګه پر رسمیت وپیژني.
مجبور شي چې باید افغانستان پر رسمیت وپیژني، ځکه د افغانستان پر رسمیت پیژندنه دوه اړخیزه اړتیا ده. یوازې افغانستان پر رسمیت پیژندو ته اړتیا نه لري، هیوادونه هم دې ته اړ دي چې موږ باید پر رسمیت وپیژني، ځکه چې که هغوی له موږ د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي، هغوی ته له دې ځایه ګواښ متوجه نه وي او نور مسایل باید موږ یو مسؤول جهاد په توګه پر رسمیت وپیژني. بیا به موږ خپله دنده او د هغوی پر وړاندې مکلفیتونه پر ځای
خبره د نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو لوري د رسمیت پیژندلو لپاره دوی ته څلور اساسي شرایط ایښودل سوي چې هغه د ټول خاورې واکمنی، حاکم نظام، له افغانستان نه نورو هیوادونو ته د ګواښ نستون، خلکو ته د سم ژوند امکاناتو برابرول دي چې په خبره د دې شرایطو پوره کولو لپاره یې چمتووالی سته. خو نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان چارواکو وړاندې ټینګار کړی چې طالبان باید د نړیوال لخوا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ټولګډونه حکومت جوړولو، ترهګرۍ سره مبارزه او د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته د درناوي شرطونه پوره کړي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو لخوا د دې شرطونو نه پوره کول او د نړیوال لخوا دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل د مرستو درېدل او د پیسو کنګل کېدل دغه هیواد له اقتصادي ناورین سره مخ کړی دی. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خلکو د ناسم اقتصادي وضعیت، د دوی د بېوزلۍ او خوړو ته د نه لاسرسي په اړه په وار وار جدي اندېښنې مطرح کړې دي. خو ښاغلي مجاهد دا هم وویل دوی هڅه کوي چې بېلابېلو ادارو سره په همغږۍ زر تر زره بشري او لومړنۍ مرستې تر خلکو ورسوي. د نوموړي په خبره ټولو هیوادوالو په اړه د دوی د حکومت ستونزې ورمعلومې دي او هڅه کیږي چې د وخت په تېرېدو د دې ټولو ستونزو لپاره د حل لار ولټول سي. ذبیح الله مجاهد له هغو هیوادونو چې له افغانستان سره یې د مرستو اعلان کړی وغوښتل چې د خلکو د اقتصادي او بشري ستونزو د حل لپاره دې په خپلو ژمنو عمل وکړي.
طالبان وایي چې پرون ناوخته په کندهار کې د دوی مشر ملا هیبت الله وینا کړې ده. ځینو طالب سرچینو آزادي رادیو ته ویلي چې د شنبه په مازیګر د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د حکیمیه په نوم په یوې مدرسې کې لنډه وینا کړې ده. په کندهار کې د مطبوعاتو یو مسؤول رحمت الله نړیوال آزادي رادیو ته د دې وینا غږیزه بڼه را لېږلې.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
د طالبانو د مشر ژغ واضح نه دی او په دې تړاو تر اوسه کوم عکس یا ویډیو نه ده خبره شوې چې ثابت کړي د طالبانو مشر دې مدرسې ته تللی او وینا یې کړې ده. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دوی د مشر د وینا یادونه کیږي. مخکې داسې ویل کېدل چې ملا هیبت الله خونزاده شاوخوا دوه کاله مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د یو برید په مهال وژل شوی دی. داسې اوازې هم وي چې نوموړی د کورونا له کبله مړ شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
طالبان وای په افغانستان کې به د ټاپی پروژې کار ډیر ژر پیل شي. د طالبانو د حکومت ویندو یو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیال د شنبې پروس په کابل کې وی خبری ناستی ته وویل په دې اړه او د غشان د ریل پټلۍ د جوړېدو په اړه. افغانستان ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په ترڅ کې له طالب چارواکو سره خبرې شوې دي. رشید مرادوف د شنبې پر سهار د یو پلاوی په مشي په دوه ورځېنی سفر کابل ته لاړ. نور حل په دې راپور کې
زبیح الله مجاهد وای افغانستان ته د ترکمنستاني پلاوی د سفر مهمه موضوع په دغه هیواد کې د ټاپی پروژې د کار بیا پیل دی. خاغلی مجاهد دا څرګندونه د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه توکړي.
سفر ډیر عمده برخه واغه دا وسی د ټاپی پروژې پیل سي. د ټاپی پروژې له ترکمنستان د افغانستان تر سرحد پورې رسیدلې ده. یو میلیارډ ډالر پانګونه مخکې دي سوې ده او د ترکمنستان هیواد ژمنه وکړه 15 میلیارډ ډالر نور په مصرفي چې دا پروژه تکمیل کړي د افغانستان له سرحداتو نه تیر کړي او بهر برداري ته عمل وکړي. دیو دا برخه ده. دومره برخه دا وسی د لند واک او ابتدایي مرحله د پاره کله چې ټاپی پروژې نل را نکلیږي دا به هرات ته را رسیږي. د هرات ته پرسکر را ورسیږي په دې کې به ګاز هم را پې خودل کیږي. افغانستان باید دلته آمادګي ولې صدا ګاز چیرې مصرفوي. خپل مصارف سوخت لپاره مصرفوي، د صنعت کارونو لپاره مصرفوي، د تجارت لپاره مصرفوي، دلته به ګاز را رسیږي هرات.
خو مخکې ویل شوی و چې په هرات ولایت کې د دې پروژې کار پیل شوی و چې د نظام په بدلون سره په ټپه ودرید. خاغلی مجاهد دا هم وایي چې په افغانستان کې د دې پروژې د کار په پیل سره به په ډیر شمیر سره کسانو ته د کار زمينه برابر شي او په دوامدار ډول به 2000 کسان پکې په کار بوخت شي. نو موړه وایي چې ترکمنستان دا کار له کوم شرط او د افغانستان په کورنۍ چارو کې له مداخله پرته د افغانستان له خلکو سره د مرستې په موخه کوي. ټاپی پروژه په 2014 کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند مشرانو لخوا پرانیستل شو چې په ترکمنستان کې کار په همغه کال کې پای ته ورسید او ټاکل شوی و چې تر 2019 کال پورې بشپړ شي. د ټاپی پروژې د ګاز نلیکا 1844 کیلومتره اوږدوالی لري چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ګاز انتقالوي. ټاکل شوی و چې افغانستان له دې پروژې د کافي ګاز ترلاسه کولو ترڅنګ په کلنی ډول د ترانزیت له درکه 400 میلیون ډالر هم ترلاسه کړي. د دې پروژې 1844 کیلومتره د افغانستان له خاورې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. خو د اقتصادي چارو افغان شنونکو دا مهال په افغانستان کې د ټاپی پروژې د کار د بیا پیل په اړه څه نظر لري؟ د چارو پو شفیع الله ستومان
کشورای بزرگ همیشه نقش عمده را وکیلدی را ایفا میکنن در رابطه.
یوه خبره ده چې لوی هیوادونه په دې برخه کې مهم رول لري. د امریکا رول په دې برخه کې لپامنه شو غورځولای. خو د وخت په تیرېدو سره او د پروژې په پیل سره به خلکو ته د کار زمينه برابر شي چې ورسره به د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه شي. خلک به ورنه هرکلی وکړي. خلک له طالبانو هم دا غوښتنه لري.
د طالبانو ویندو ویل چې ترکمنستاني پلاوی سره د ریر پټلۍ د جوړېدو په اړه هم خبري شوې دي. د یادونې ده چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال افغانستان ته سفر کوي او د ټاپی په شان په لویو اقتصادي پروژو له طالب چارواکو سره خبري کوي چې تر اوسه پورې د دغه هیواد په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په کابل کې د جنو مېرمنو یوې ډلې یو ځل بیا اعتراض کړی او له طالبانو د کار او تعلیم د حق غوښتنه کړې ده. دوی دا ځل خپل اعتراض ته نوې بڼه ورکړې. دوی سړکونو ته د راوتلو پر ځای په یو کور کې غونډه کړې وه.
جهان چورا نابودی ما را تماشا میکند. جهان چورا نابودی.
دا خځې په کابل کې یو کور کې ټوله شوې او محدود شمیر خبريالان هم همغلته ورغوښتي چې په خبره یې د زړه غوټي ورته خلاصې کړي. دوی وایي سړکونو ته ذکر او نه وتلې چې د طالبانو لخوا د وهلو ډبولو ویره ورسره وه. یوې معترضې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي د ازادي راډیو خبریال ته وویل د دې اعتراض له لارې غواړي خپل چوپ شوی غږ نړیوالو ته ورسوي.
بیشتر از دو ماه شد که هم محصلین در خانه ها نشستن است.
څه باندې دوی میاشتې وشوې چې ټولې محصلانې کورونو کې ناستې دي. انجونې له زده کړو او تحصیل بې برخې شوې. نن موږ له خپل کوره غږ پورته کوو ځکه هغه ښځې چې سرکونو ته وتلې وې هغوی وربړول شوې. طالبانو یې غږ پورته کولو ته اجازه نه ورکوله. موږ لازمه وګڼله چې یو کور کې اعتراض وکړو چې د زړه ټولې غوټې خلاصې کړو. زندې شوې مری مو بیا پرانیزو.
د طالبانو له واکمنې دور وروسته دا څویم ځل دی چې یو شمېر فعالې ښځې اعتراض کوي او له طالبانو خپل لومړني حقونه غواړي. د پرونی اعتراض یوې بلې ګډونوالې ازادي راډیو ته وویل نړیوال بنسټونه باید خپله چوپتیا ماته او له طالبانو د دوی حقونه وغواړي.
زنان افغانستان شغل خود از دست دادن. ببینین دروازه مکاتب بروی دخترها.
افغان ښځو خپل دند له لاسه ورکړي. وګورئ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. موږ یو وشتمه پیړۍ کې یو. ولی ژوند کې دومره وحشت را باندې راشي. کومې ښځې چې راټولې شوي ټولو دندې درلودي، یا یې تدریس کوو یا یې زده کړې. دوی غواړي نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ته خپل غږ اوچت کړي. لطفا دا څه بېرحمي ده؟
طالبانو له څو محدودو شمالي ولایتونو پرته په نورو ولایتونو کې لا هم د منځنۍ او لیسې دورې نجونو ته د ښوونځیو دروازې نه دي پرانستي او پر دې سربیره نجونې دولتي پوهنتونونو ته هم نشي تللی. د ګوتو په شمیر هغه خصوصي پوهنتونونه نجونو ته پرانیستي چې ښځې تدریس ورته کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نوی نظر راواخلو خو پوښتنې مو ځواب نه شوې. له دې وړاندې بیا د طالبانو چارواکو ویلي دوی پر یوې تګلارې کار کوي چې له مخې به نجونې په خوندي فضا کې خپل تعلیم او تحصیل ته دوام ورکړي، خو معلومه نه ده چې دا تګلار به یې کله بشپړیږي. طالبانو ویلي په شرعي چوکاټ کې ښځو ته د کار اجازه هم ورکوي او دوی د پاسپورټ ادارې او هوایي ډګر ښځینه کارکوونکي بیرته دندو ته ورغوښتي.
د کونړ اوسیدونکي له نړیوالې ټولنې او مرستندویو هیوادونو غواړي چې افغانستان ته دي له خپلو ژمنو سره سم مرستې ولیشي. دوی وایي چې تر اوسه مرستندویانو یوازې ژمنې کړي او عملي ګام یې نه دی اخیستی.
شاوخوا دو نیمې میاشتې کېږي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي چې ورسره سم د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان څخه کم 10 میلیارډ پانګه کنګل شوي. د هیواد دننه بانکونو کې د پیسو اندازه هم کمه شوي. بازارونو کې د خوراکي او سون موادو نرخونه د هرې ورځې پر تیرېدو مخ پر لوړېدو دي او ډېرې بې وسه کورنۍ د اخستلو توان نه لري. د کونړ اوسیدونکو وای د بیروزګار غریب او بیوس افغانانو د لاسنیوي لپاره نړیوالو مرستندویا او بډای هیوادونو د څه باندې 2 میلیارډ ډالرو مرستو ژمنی او اعلانونه کړي، خو لا هم افغانستان ته نه دی ورکړل شوی او دلته د غربت او بیروزګارۍ کچه مخ په زیاتېدو ده. د اسدآباد اوسیدونکو غلام الله:
نن سبا په افغانستان کې د فقر او د بیوزلۍ د لاسه خلق لګی دی خپل بچیان خرڅی دی، یوې ډوډۍ وسنه لري، بازار ته راوځي، کاروبار نشته دی. د افغانستان اقتصادي حالت په ټپه ولاړ دی، د روغتونونو کې دوایي نشته دی، ډېر مشکلاتو سره افغانان لاس او ګریوان دي. کومې مرستې دوی کوي دې ته باید د عملي جامه وراغوستل شي. باید دا وکړي دا داسې چې مطلب صرف په آواز باندې کېږي چې 2 میلیارډ وشو، 3 میلیارډ وشو، دومره کېږي دومره کېږي.
دوی وایي په یوازې ژمنو د افغانانو هیڅ درد نه دوا کېږي، نو نړیوالو ته پکار دي چې عملی ګامونه پورته کړي. له یخنۍ یو واورو پیل کېدو وړاندې دي افغانستان ته خپل مرستې راورسوي. حاجی حبیب ګلوی:
دغه ټول حالات د بخاله او ورس په ورس باندې خرابيږي. ټول جنسونو ریټونه چې دی اغه مخ په لوړ روان دي. مرستي د 2 میلیارډ ډالرونو زیاتې شولې. باید د غریبانو خلکو سره کومک وشي. کوم جمنې چې شوی هغه ته عملی جامه ور واغستل شي. اغه جمنې خو څه دغه نه دي چې مثال بل برز خلک وخوري.
خلک وای دا د نړیوالو مرستندویانو او بډای هیوادونو مسولیت ته چې په دې سختو شیبو کې افغانانو سره د وادو پر ځای میدان ته راوډانګي او مرستي وکړي. مولوی عبدالمجید ازادي رادیو ته وویل
د بشر دوستي او انساني همکاري په خاطر د افغانانو د دغه بدترین وضعیت او غمیزي په وخت د قابو کولو په منظور تعجله او تلوار د مرستي او حکومت لاسونه ورکړي. ټول بانکي پنګ ورخوشي او بندیزونه تر لری کړی ترڅو په عزت او حیا کې د نور انسانانو په شان ژوند وکړي او د سوال او د ذلت نه خلاص شي.
که څه هم چې په تیرو دوه میاشتو کې نړیوالو افغانستان لپاره د مرستو راغونډولو څو غونډې جوړې کړې او همدانن د جیشل غونډه دوام لري. د دغه هیوادونو په تیره غونډه کې افغانستان سره د 1 میلیارډ ډالرو مرستې ژمنه وشوه.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
هر کال په دی ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ساعت بدلی شي. څرګندنه ده چې لومړی پلان د ساعت د بدلون طرحه چا وړاندې کړه، خو دا معلومه ده چې دا کار لومړی په اروپا کې دود شو. په اروپا کې چې ډیری برخې په تیره بیا شمالي خوایل لږ لمر لري، د دې لپاره چې د ورځې له رڼا څخه زیاته استفاده وشي او د کار په مهال لږ تر لږه انرژي مصرف شي، د ساعت بدلون ته اړتیا شوه. ویل کېږي چې د بریتانیا ویلیام ویلت هم له لبنانیو کسانو څخه دی چې په 1908 میلادي کال کې د ژمي او دوبي د ساعت د بدلون نظریه وړاندې کړې ده. تر دې وروسته د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې، یعنی په 1914 میلادي کال کې، امریکایي سیاستوال او مخترع بنجامین فرانکلین د ساعت د بدلولو نظریه دود کړه. جرمني لبنانی هیوادو چې د نړیوالې جګړې په مهال رسمن په دې ورځ ساعت بدل کړ، څو په دې ډول د سکرو مصرف کم کړي. په لومړیو کې ځینو هیوادونو په ساعت کې 1.5 دقیقې بدلون راوست او ځینو 2 ساعته تغییر راوړ. په ځینو هیوادونو کې په 2 ساعت او 40 دقیقې رامخکې کېده او په ژمي به بیرته اصلي حالت ته ګرځول کېده. اوس نه یوازې په درسته اروپا او امریکا، بلکې زموږ په ګاونډیو هیوادونو کې هم ساعت بدلی شي.
پزلک دی زای کوم کنا بیا ګور چی پزلک
خفا ولاړ یارا خفا بزیم کی د پلار د کور زما هر صد زله په مستی کی مال د یار مینې د زله غس کړل
سات اته بجې او دیرش دقیقې شوې د روانې خبرونې په دوام کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو دا پروګرام پرون د ماسپښین له دوو تر درو بجو پورې په مستقیم ډول خبر شوی خو اوس د دې سات لاند خبرونه طالبان وایي هغه کسان نیولې چې د دوی لنوم څخه په ناوړه استفادې د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې پر یو واده ډزې کړې وي د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي ازادي رادیو ته وویل بریټ کوون کې درې تنه و چې له واده والا سره شخصي دښمنۍ درلوده د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینې وایي نوموړی دا مهال تیر شل کلن دور ته په ځانګړې کتنه بوخت دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان د کرکټ له نړیوالو لوبو استعفا وکړه شاغلی افغان پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پانه په یو پیغام کې ویل ممکن له نابی بیا سره نننې لوبه به وروستۍ نړیواله مسابقه وي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال شلو وریز جام کې نن خپل دریمه سیالي له نامیبیا سره کوي دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي د یونان د سمندر غاړې ساتونکو یو چارواکي ویلي هغه بیړۍ به د یونان په بندر کې ودرول شي چې 400 پناهغښتون کې پکې سپاره دي د متحده ایالاتونو جرمنی فرانسې او بریتانیا مشانو له ایران وغوښتل چې د 2015 کال د اتمی تړون پر سر خبرو ته وروګرځي د لویدیزو مشانو ایران ته په خطاب کې وویل د لانجې د خطرناکې زیاتېدا د مخنیوي لپاره باید د اتمی تړون ژبنو ته ورستون شي تاسې زموږ ځخلا ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو د ماښام تر وو اوري
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم د ازادي رادیو د نن ورځې په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې په افغانستان کې د خلکو پر اقتصادي ستونزو لوږې د ماشومانو خوارځواکۍ او د هوا له سړېدو سره د خلکو د کړاوونو پر زیاتېدو خبرې کوو د ملګرو ملتو سر د سرمنشي د بشري چارو مرستیال د جی شل هیوادونو مشانو ته په خطاب کې وویل چې دوی د افغانستان په اړه اندیشنه لري ځکه چې دغه هیواد اقتصاد پاشل کیږي او نیمایي نفوس په داسې حال کې چې د واورو ورېدل پیل شوي کافي خواړه نه لري په افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو سره لې یو منظم دولتي سیستم ګډوډ شوی لبل خو نړیوال مرستې کمې شوي او دا په داسې حال کې ده چې د جګړو له کبله میلیونونه افغانان بې ځای شوي اقتصادي ځپل شوی او په عین حال کې د افغانستان یو شمیر سیمې وچکالی ځپلې دي ازادي رادیو ته د اوریدونکو په اکثرو پیغامونو کې د بیوزلې لوږې او مرستو یادونه کیږي څو پیغامونه سره ورو
موږ د نړیوال ټولنې غواړو چې موږ ته سره مرسته وکړي موږ ډېر په بازه وضعیت کې یو اخیری انسانان یو پاکستان او تر مستلیار نور خصوصي ایران نور خصوصي ګوندې هوځنه نور خصوصي
افغانستان ډېر سخت د پښتو د موږ غواړو چې دا مرسته سمو وشي ټول خلک ته ورسیږي
غریبانو خلکو ته نه رسي یا کوم څه وایي ستل دي هغه خلک وردی هغه خلک کورو ته وایي ساتي ولاړ هغه خلک وړي کورو ته ټول افغانستان کې خلک ولګي غیستي دي او کو خرڅي یا دکان خرڅي
د بشری چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفتس ویلي چې د نړۍ شلو سترو شتمنو هیوادونو ته د پیغام داري چې د افغانستان د اقتصاد پاشلتیا به پر سیمه استثنایی اغیز ولري او لمړنۍ غوښتنه یې داري چې د افغانستان اقتصاد ته نغدي پیسې تزریق کړي او دا کار دی د طالبانو په لاس نه بلکې د هغو خلکو په لاس وکړي چې بانکي حسابونه کنګل شوی نه دي یو بل مسأله چې ډیری افغانان ورڅخه شکایت لري هغه د معاش د نه رسیدو ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشري چارو مرستیال هم دې موضوع ته په اشاره وویل دا ډیره مهمه ده چې روغتیایي کارکونکو، ښوونکو او نورو ته معاش ورکړل شي. د ملګرو ملتونو پر اساس تر 15 کلونو کشر نیمایي افغان ماشومان له سختې سوې تغذیه یا خوارځواکۍ سره مخامخ دي او اوس د افغانستان تقریبا په ټولو ولایتونو کې د شری ناروغي خبره شوې ده. پر روانه خبرونه کې په دې ستونزو او حل لارو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي شاغله دریا خان بهیر چې د اقتصادي چارو متخصص دی، د بشري حقوقو د سازمان رئیس شاغله لال ګل لال، او په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویندوی شاغله وحید الله امانی. لوبړی بهیر صاحب، پر لپسې له افغانستان سره د مرستو اعلانونه کیږي د میلیارډونو ډالرو، لیکن تاسو پیغامونه واوریدل چې خلک وایي چې مرستې نه را رسیږي یا مرستې مستحق ته نه رسیږي. مشکل په مغه شکل سره روان دی، بلکې ورس په ورس لا زیاتیږي. ستاسو په نظر د دې دلیل څه کېدای شي؟
بل شکه چې ژمنې شوې دي، ډېرې ژمنې شوې دي د سازمانونو لخوا، د هیوادونو لخوا، او متاسفانه عملی جنبه پیدا کړې ده. او دا کېدای شي مختلف عوامل ولري، چې یو د عواملونه دا دی چې فعلاً یو اندازه منظم او کافي ظرفیت چې د دغه مرستو د منظم او مؤثرو ویشلو دپاره رامنځته شي هغه فعلاً موجود نه دی. یعنی یو مقدار زه درته ووایم، د سیستم، د ټولنی سیستم او د اقتصادي او مدیریتي سیستم یو اندازه پاشل شوی دی. نو د دغه بیرته انسجام دپاره لازم ګامونه چې باید پورته شي متاسفانه تر اوسه پورته شوي نه دي. نړیواله ټولنه هم دا څاري او ګوري چې څومره دا ظرفیتونه جوړیږي، او کله چې ظرفیتونه آماده شول دوی به خپل مرستې به پیل کړي، او یو څه نور شرطونه معقول لري چې هغه د سیاسي لحاظه ټولو ته معلوم دي، او دا تحقق ضرورت کې به دوی خپل مرستې شروع کړي. ایجاب دا کوي، البته د خلکو اندېښنې د منلو وړ دي او واضح دي، کاملا دقیق دي. آغا اندازه آغا مرستی چې تر اوسه هم راغلی دا پیو شکل لکه که چیرې من یو شل یا پنځه کالو مخ تا یو پام بکو وګورو، داغه کلو نغنده مثلا برنامه د غنم د کار په مقابل کې دا هغه شی دی چې دا د پخوا زمانو نیازمنده. فعلا دغه شی د منګه تاسو مشکل نه حل کوي. تاسو فکر وکړئ څلور لکه څلور نیم لکه دولت مامورین دي، دوی ماشونه د دوی پرداخت شوینده، دا مامور یا مدیر یا رئیس یا عامر یا استاد پانتون یا د مکتب، دا به درست دوزمنده چې د چشی په مقابل که ده تا غنم تور که، یعنی د کم شاقه کار په مقابل که کیده ایشی دا پا کلیو که قرا و قصباتو که چې یو مقدار خلق د وچکالی ده عمله، د کرونا ده عمله، اوس فعلا د دوی د زراعتی توکو د نه صادریدو و نه خرڅېدلو له عمله، یا د ډېر و ارزان قیمت د خرڅېدلو له عمله د پراختیایي پروژې د سړک د کوڅې و د کلي و د ویالې و د داسې جوړولو په مقابل کې دا کار وشي، او مقدار دا ډېرې کم فیصدي که هغه مرسته کولی شي. اما اساسي لار دا ده چې بېرته سیستم احیا شي، او سیستم بېرته په لارې واچول شي، د سیستم د طریقه ټول جذب شي، او د خپل په کارو کې هر سړی د خپل مشخص کار کوي او د خپل معاش واخلي. د پخوا په
شاغله لال صاحب، شاغله بهیر وویل چې د مرستو لپاره د نړیوالو شرطونه هم شته، دوی د طالبانو لپاره ځینې شرطونه لري. ستاسو په نظر د مرستو په مقابل کې د شرطونو ایښودل د بشري حقونو له نظره څنګه مسله ده؟
زما په ان باندې دلته یو حقوقي مسله ډیره مهمه ده. هغه دا ده چې د طالبانو حکومت یا امارت اسلامي د نړیوالو د خوانه په رسمیت نه پیژندل، فکر کوم د هغې دپاره دغه شرطونه ایښودل شوي دي چې د نړیوالو ځینې غوښتنې دي، د ولس غوښتنې دي چې باید طالبان هغه پوره کړي، او د هغې نه وروسته دوی په رسمیت وپیژندل شي، نو بیا هغه د افغانستان کنګل شوی پیسې چې کومې دي هغه به هم دوی ته پریښودل شي، آزاد بشي، او د دې په څنګ کې بشري مرستې چې په دغه وخت کې نړیوالو ژمنې کړې دي او یو هده پورې د بهیر صاحب د دې دغه سره زه هم نظر یم چې هغه دغه مرستې د طالبانو په لاس باندې نه لګوي او هغه ته مستقیما نه ورکوي، په دې خاطر باندې چې نړیوالو یا ملګرو ملتونو عبارت اسلامی یا د طالبان حکومت په رسمیت باندې نه دی پیژندل، نو مهم لامل همدغه دی. نو که چیرته د حکومت په رسمیت باندې وپیژندل شي نو بیا هغه مرستې چې د حکومتونو د خوانه او د حکومتونو سره کیږي هغه به د امارت اسلامی د موجوده حکومت سره کیږي. ولې دلته دوه ډوله مرستې دي، یو د حکومتونو مرستې دي چې د حکومتونو سره کیږي، یو د خلکو د خوانه مرستې کیږي بس پنه کیږي چې هغه د خلکو په لاس باندې لګول کیږي او د خلکو په واقعي د ولسی خلکو د مدني ټولنو د مؤسساتو په واقعي ورکول کیږي. نو دلته دا دوه ډوله مرستې سره متفاوت دي، خو په عموم کې تر هغه پورې چې د طالبانو حکومت په رسمیت باندې نه وي پیژندل شوی زما په ان باندې دغه مرستې به بشري مرستې وي که هر ډول مرستې وي، دا به په غیر دولتي لاسونو باندې یعنی د مدني ټولنو او د مؤسساتو په لاس باندې به په هیواد کې لګول کیږي، یا د نړیوالو مؤسساتو یا د ملګرو ملتونو بنسټونه چې کوم دي، کاغه د خوراک نړیوال بنسټ دی، کاغه د مهاجرینو عالی کمشنری ده، او کاغه د ماشومانو صندوق دی.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویندوی ښاغلی وحید الله امانی هم د ټلیفون لاري را سره دی. امانی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم که تاسو لومړی دا وایست چې څومره افغانان شدید مرستې ته اړتیا لري؟
تاسو ولیدل چې افغانستان کې وروستۍ ارزونه چې وشوه تیره هفته د دبلیو ایچ پی او د یاد خلکو نړیوال پروګرام او دغه راز د ملګرو ملتو د خوراک او د کرنې یا زراعت سازمان لخوا هغه ارقام چې خپاره شول، په افغانستان کې فعلا د 2.8 میلیون خلک دوی د خوړو له پلوه خوندیتوب نه لري، له دې ډلې څخه 8.5 میلیونه یعنی نږدې 9 میلیونه کسان هغه څه دي چې دوی عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. نو دغه ارقام د موږ لپاره ډېر د اندېښنې وړ ارقام دي، او زموږ اندېښنه دا ده چې په راتلونکو میاشتو کې به دغه ارقام نور هم لوړ شي، ځکه د افغانستان اوسنی وضعیت بشري وضعیت په کتو سره چې خلکو کارونه له لاسه ورکړي، معاشونه نشته، بانکونه کار نه کوي یا کلیم ډیر محدود توګه، او دغه راز وچکالي چې یو ډیره شدیده وچکالي سره موږ مخامخ یو سکل بزګر یا هغه دیقانان غوی نشوي کولای چې په کافي اندازه حاصلات راټول کړي، او دغه وضعیت ژمی را روان دی، په ژمی کې به د خوراکي توکو ته اړتیا لا زیاتیږي. موږ اندېښنه ډیره زیاته ده، او په دې برخه کې په نړیوالو موقعو کې دا دی چې تر هغه چې امکان لري د مرستو وعدې یا ژمنې چې شوي دي هغوی ته عملي بڼه هر څومره زر چې کېږي ورکړي، تر څو موږ وکولای شو چې هغه خلکو ته چې واقعا اړتیا لري هغوی ته ورسیږو. د هرې ورځې په تیرېدو سره په موږ باندې ناوخته کېږي.
تاسو وایئ چې یو شمېر خلک ډېرې شدیدې مرستې ته ضرورت لري که دا یو ورځم ځندیږي، یعنی یو شمېر خلک ژوند له لاسه ورکوي؟
دا واقعي خبره ده. موږ اندېښنه هم همدازه چې د افغان مو پر نړیوالو او هغه نړیوالو ادارو همکارانو دا دی چې څه ژمنې کوي دي چې دغه ژمنې هر څومره زر چې امکان لري، یعنی د امکان په صورت کې هر څومره زر چې کولای شي عملي کړي، عملي بڼه ورکړي، تر څو موږ وکولای شو پر وخت هغه خلکو ته ورسیو. موږ هر ورځ په تیرېدو سره ځکه وخت له لاسه ورکوي چې افغانستان بشري وضعیت تاسو ته معلومیږي په فعالیت کې دی، ژمی را روان دی، د افغانستان ځینو سیمو کې دا تیره اونۍ کې یا په دا دوه درې ورځو کې واورې وشوې، په غور بامیانو د نورو سیمو کې د موږ د واورو شاهدان وو. موږ ویره دا ده چې افغانستان ډېری لرې پرتې سیمې په اولینې واورې ورودو سره ورته لارې بندې، نو کله چې لارې بندې شي بیا به ډېره ستونزمنه وي چې هغو سیمو ته مرستې ورسیږي پر وخت.
بله، ډېر مننه بهیر صاحب. ملګری ملتونه وایي چې باید په افغانستان کې نغدي پیسې تزریق شي، منظور څه دی؟ عموما نړیوال له افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کوي، که د موادو په ځای نغدي پیسې اړو کسانو ته ورکړل شي، فکر کوي چې دا به بهتره وي؟
یو د یو فامیل یو کورنۍ د خپل نیازمندیان خپل خپل تشخیص ورکول شي نسبت د یو بل اداره یا سازمان یا دولت. نو د نقدو پیسو ګټه دوه ګټې دی، یو د یو فامیل کولای شي د خپل اساسي اولویت بندي وکړي، اساسي شاند خپل راو پیری. دویم دا چې د افغانستان فعلا اقتصادي سیستم د نقدینګي چورته وایي ته اقتصادي اصطلاح کې دغه مشکل سره مواجه دی. من کافي اندازه اثر نه لرو د خپل په دا پولي سیستم کې د لپاره ضرور دی چې پیسې راشي، خارجي اثر راشي، ډالر راشي، یورو راشي، دغه و کرنسی دار راشي د افغانستان په مالی سیستم کې تزریق شي، دا سرخش باندې ولګي تر څو د اقتصادي سرخه و چلیږي.
لالګل صاحب، لال لتاسي څخه دی اوریدونکو یو پښتنه ده، د خبرونې په پایل کې د ځینو اوریدونکو اوازونه مشخباره کړل، اکثره وایي چې مرستي مستحقو کسانو ته نه رسیږي. دا تقریبا د شل کال کېږي دا شکایت شته، اوس هم دا شکایت شته. تاسو څومره له دوی سره موافق یاست چې واقعا نه رسیږي، او که یا هغه کسان ډیر زیات چې مرستو ته اړتیا لري او ټولو ته نه رسیږي؟
زه د دې ورور د پښتنې سره هم نظر یم، خو په تیر حکومت کې دا ستونزې شتون درلود چې اکثره مرستې هغه خلکو ته نه رسیدلې چې کوم مستحق و، او اکثره هغه خلک چې د دې مرستو باندې مامور شوي و د هغوی ترمنځ هایپ مایل کېدلې. خو بیا هم په هیواد کې داسې نه و چې دا ټول مستحقو ته نه رسېدلې، یو اندازه مرستې چې وي هغه مستحقو خلکو ته نه رسېدلې. مونږه لږ مقایسه سره وکړو، په هغه وخت کې تاسو کاته چې په ټول هیواد کې جګړه روانه وه، او هغه اصلي مستحق خلک چې په لورو پرتو سیمو کې و هغه په مرستو پر سوالو کې د هغه په لاره کې ډېر خندونه و، نشو کېدلې چې هغه ته مرستې ورسیږي. خو نن که مرستې مستحق خلکو ته رسیږي دا بیخی کفر دی، په دې معنی باندې چې په هیواد کې جګړه نشته، نظام دی یو چا په لاس کې دی، او باید مرستې په ښه شان باندې نظارت شي، څارنه وشي تر څو پورې مستحق خلکو ته ورسیږي. خو په دغه وروستیو کې دومره مرستې هم نه دي توضیح شوي چې سړی په دې باندې څارنه وکړي تر څو پورې دا معلومه کړي چې آیا مستحق خلکو ته دغه مرستې رسیدلې دي او که نه دي رسیدلې.
اماني صاحب، تاسو هم د نقدو پیسو او د جنس په ارتباط نظر څرګند کړئ. فکر نه کوئ چې نړیوال خصوصا هغه هیوادونه چې مرستې کوي هغوی له دې اندېښنه لري چې که نغد پیسه افغانستان ته واستوي نو دا به د طالبانو لاسته ولویږي، ځکه چې طالبان اسعارو ته ډېره اړتیا لري. اما ملګري ملتونه وایي چې نغد مرستې ته ډېره اړتیا ده، څنګه په دې برخه کې مشکل شته او کنه؟
مننه. د نغدو پیسو ویش او یا د خوراکي توکو ویش دا دواړه د ډبلیو ایچ پی په پام کې لري او په عملا ګټ اخلي. په تیر وخت کې یعنی د افغانستان د حکومت تاریخ د تغییر نه مخکې د ډبلیو ایچ پی دغه امکانات لرل، د افغانستان په ځانګړي ډول د افغانستان په لویو ښارونو کې چیرته چې هلته بانکي سیستمونه وو، مارکیټ موجود وو، په مارکیټ کې کافي اندازه خوراکي توکي موجود وو، نو د موږ لپاره هم سهولت وو، هم شفافیت وو، او هم تاسو خبره تاییدوم چې وخت ډیر نه نیوه موږ د نغدو پیسو ویش دا رایج کړی وو، او په افغانستان کې بیا هم وایم په ځای کې چې امکانات وو موږ د دې نه استفاده کوله او ګټه مو ته اخیستل. اوس هم په ځینو سیمو کې مثلا په کابل کې مثالونه درکولای شو چې موږ د ای ووچر یا برېښنایي ووچر نه ګټه اخلو په ځینو برخو کې ځینو سیمو کې، په دې معنا چې خپل هغه خلک چې بېوزله دي، اړتیا لري، هغوی ته ای ووچر یا برېښنایي ووچر ورکول کېږي. دوی د هغه ووچر سره ځي، دوکانونه ورته مشخص شوي، په هغه دوکانونو کې د خپلې خوښې هغه یا د خپلې اړتیا کوم خوراکي توکي چې دي هغه رانیسي، او د متغ مقدار د پیسو په ووچر کې معلوم دی چې مثلا 2000 افغانۍ یا 3000 افغانۍ، د هغې مطابق هر څه چې د دوی اړتیا وي د هغه دوکانونه اخلي. ستونزه بیا هم مارکیټ کې ده، لکه مخکې چې دوستان وویل بانکي سیستم پوره فعال نه دی، او د موږ لپاره شفافیت لوی اندېښنه ده. د نقدو پیسو ویش یا توزیع هم د امنیتي لحاظ د هغې انتقال او په داسې یو ګڼه ګونه کې چې د موږ په هر توزیع په سیمه کې په زرګونه کورنۍ راځي، هغه کورنۍ چې راجستر شوي دي د هغې تر څنګ همدومره نورې
چې غوی چیرته واوري چې دلته توزیع حکومت کې امر سره روانه ده، تاسو ته وضعیت افغانستان معلومی، نو د خپل یو امنیتي لحاظ هم یو مستونز ده. اما د بانکي سیستم لارې مخکې مونږ د سیستم لرو او که بانکونه فعال شي د سیستم بیا هم مونږ آماده یو چې د پلار واچو. او په دې ارتباط باندې چې دبلیو ایچ پی پورې تر کومه ځایه پورې چاله لري، مونږ خپل د اړتیا وړ توکي خوراکي توکي 30% نه زیات خپل داخل د افغانستان نه پیرو. په دې معنی چې مونږ په افغانستان کې د اوړو د تولید له کمپنیانو سره قراردادونه لرو، هغوی لپاره په قرارداد کې یو شرط دای ښودل شوی چې کله دوی د مونږ لپاره اوړه تولیدوي، اوړه باید غني شوی وي. هغه غنی مواد چې هغه کې منرالونه او ویټامینونه شامل دي او د انسان بدن ورته اړتیا لري، هغه د دبلیو ایچ پی له خانه په وړیا توګه دی اختیار کې ورکول کی. او یو شرط پکې دا دی چې هغه وړه چې دوی د دبلیو ایچ پی د پروژو یا برنامو لپاره تولیدوي، لږ تر لږه 40% باید د افغاني بزګر نه اخیستل شي. دا په دې معنی چې موږ نه تنها دا چې د افغانستان اقتصاد تقویه کوو، موږ د افغانستان بزګر هم تقویه کړی وي. د هغو حاصلاتو ته مارکیټ موندلی وي، د افغانستان بزګران مو له مارکیټ سره وصل کړي وي. او په دې برخه کې تر اوسه پورې ډېر موفقانه او په بریالیتوب سره روان یو.
لقدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر باندې د
څلور متخصص دریا د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال او افغانستان کې د پړو د نړیوال پروګرام ویندوی وحید الله امانی
افانزوی صاحب وایي چې د مرستو په ویشلو کې باید له احتیاط کار واخیستل شي. دوی په نظر په خو ځینو وکیلانو یا د گذر وکیلانو ته د مرستې رسیدې او غوی مستحق کسانو ته نه رسولې. دوی ته څه وایست؟
مننه سروان صاحب. افغانزوی صاحب کاملا خبرې سره زه موافق یم. د مونږ اندېښنه از مونږ تشویش هم همدا دی چې امکانات مو محدود دي، هغه محدود امکانات باید هغه خلکو ته ورسي چې دوی اړتیا ورته لري. په دغه ډول مونږ تر نهایي حده تلاش مو دا دی، زیار مو دا دی چې واقعا اړمنو خلکو ته ورسي. او په دې برخه کې افغانزوی صاحب تاسو رسنۍ افغانستان خلک د ټول زمونږ سره مرسته کولای شي. د دبلیو ایچ پی اپریشن په افغانستان په ټولو څلور د ولایتو کې همیشه دوام لري. اته 15 کال کې چې مونږ افغانستان کې پالانه حضور لرو، نو دې برخه کې دومره امکانات نه لرو چې هر بوجۍ پسې نفر ولرو چې دا بوجۍ چیرته ځي. نو د تاسو ټول همکاري دا اړینه ده. او په څنګه کې مونږ یو سیستم لرو د شکایتو، دا یو سیستم کوارم چې ما مخکې هم تاسو ته برنامه او د نور رسنیو برنامو لاره دا ټلیفون شمیره اعلان کړی دا بیا هم اعلانوم. دا شمیره د مرستو د ترلاسه کولو لپاره نه ده، دا شمیره د شکایتو لپاره ده چې افغانستان د ټولو مخابراتي شبکو نه په وړیا توګه کولای شي دوی تماس ونیسي. او شمیره د 0-55-55-45-45-45 بیا هم وایم 0-55-55-45.
نو لکه څنګه چې اماني صاحب ویل، دیش میره ته د مرستو لپاره ټلیفون مکوي که شکایت لري او فکر کوي چې مرستې بی ځایه خلکو ته پلاس ورزی یا درغلیب کې کیږي، نو په 0-55-55-45 میره ټلیفون وکي او خپل شکایت وکي. لال ګل صاحب، لال دی یو اوریدونکو دی ویل چې وای تاسو په نړیوالو باندې ویل انتقاد نه کوي چې د پوینا د افغانستان شتمنې کنګل کړی دي او له طالبانو سره همکاري نه کوي.
ګوره، یو لړ نړیوال ارزښتونه دي، ارزښتونه دي چې باید من افغانان یا موجوده حکومت هغه ته درناوی وکي. او ځکه منګ نړیوالو نړیوال منګ ته اړ نه دی، بلکې منګ نړیوالو ته اړ یو چې دی هغه اول امدغه بشري مرستې چې منګ نن هر افغان دی غوښ ورته کوي چې باید نړیوال د افغانانو سره بشري مرستې وکي. نو اړتیا زمنګ ده، بلکې هغه منګ ته اړتیا نه لري. نو په دې خاطر منګ مجبور یو کو په ځان باندې لکه کی دو تر سو پورې دی هغه نړیوال ارزښتونه چې کوم دی هغه اومنو تر سو پورې موجوده حکومت پر رسمیت پیژندل شي، دغه څه پیسې چې کنګل شوی دي یا نور مرستې چې دی حکومت سره نه کیږي یا په نور برخو کې په سیاسي اقتصادي او نظامی برخو کې هر څه چې ماتل شوی دي چې دا بیرته نورمال حالت ته راوګرځيږي تر هغه پورې چې هغه نړیوال ارزښتونه طالبانو په ځان باندې نه یې منلي. زه فکر نه کوم دوی خو باوجود د دوی وایي او د نړیوالو ځینې غوښتنې هم بې ځای دي، لکه دوی چې وایي چې ټول شموله حکومت په افغانستان کې راشي، او یا په ځانګړې توګه باندې چې تیره ورځ په ایران کې کومه غونډه وشوه او په هغه کې کوم خلک د دغه ګډونوالو د دغه غونډي هغه په خپل حکومتونو کې یا په خپل هیوادونو کې کله ټول شموله حکومت لري چې د افغانستان د خلکو نه یا د امارت اسلامي نه د غوښتنه کوي چې دوی د ټول شموله حکومت جوړ کړي. ټول شموله حکومت د افغانستان د قضیه واحده د حل لار ده. هرگز دا نه ده چې ټول شموله حکومت په دې معنی باندې چې په خاني
جنګ سالاره ټول شموله مسله خو نه ده، خو وس نیم نفوس یعنی شزه محروم دي.
هغه کې امدی ترازم د تلګ راځم، خو هغه نړیوال ارزښتونه چې هغه کې د بشر د حقوقو مسله ده، په هغه کې د ښځو د حقوقو، د ماشومانو د حقوقو یا نور د ته ورته مسائل دي چې هغه کنونسیونونه چې افغانستان په خو امضا کړی دي او هغه ته متحد دی الحاق ورسره کړی دی، دا ټول هغه څه دي چې موجوده حکومت ته باید دای په دې امغه تیر په پرله پسې امغه سي دویم درناوی ورته وکړي تر څو پورې هغه ارزښتونه پوره شي چې افغانستان په هغه معیارونو باندې اوس پوره یو هیواد دی. د هغې نه وروسته بیا د رسمیت پیژندلو مسله ده، خو ځینې غوښتنې د نړیوالو لکه مخکې چې ما دا اشاره وکړه چې هغه د ټول شموله حکومت مسله ده، دغه ځینې مسایل داسې نړیوالو هم
سلامت اوسئ. مننه لال صاحب کور ودن. بهیر صاحب مخکې اوریدونکي وویل چې نقدې پیسې دې مرسته نه کوي ځکه چې د افغانیو ارزښت به کم شي، تاسو ورسره موافق یاست؟
نه دا خو نقد پیسې د خارجي اسعار چې راځي مثلا معتبر لکه مخکې چې موبایل ډالر یا یورو دا چې راځي د خود افغانستان پښتوانه پیسې الله هم زیاتې دا په دې مانند چې ډالر یورو راشي به څه ډالر یورو توزیع شي پیر او پلور په د پیسې وشي به د افغانۍ ارزش نه دا په دې مانند چې نه یو قوي خارجي اسعار راځي د افغانستان مالی سیستم ته تدریقیږي به بیرته خلکو ته اوټپورت شي وزي یا څه خلکو ته ارزه کیږي هغه افغانۍ دي، نو په دې دلیل دا د افغانۍ ارزش نه راټیټي بلکې افغانۍ ارزش نور هم جګی او دا د افغانستان لپاره یو څه کومک دی. امید دی چې دا ومني. زه دا څه څنګه یو څه بل زه د یو څه لنډ مهاله یا د پاره زه د سیارین بولم چې ټول فشار او تمرکز بده ونه شي چې موږ د پاکستان سره څنګه په مراودات کې د دوی سره د صادرات واردات ته څنګه یعنی ښه دغه ورکو ښه رنګ ورکو چې متاسفانه هېڅ ښه رنګ نه اخلي. تاسو ګورئ سیاسي ملحوظات دومره قوي دي چې حتی د موږ اقتصادي اړیکې هم سره خرابوي. دوی د هغو د خپل ضرر د موږ د خپل ضرر د موږ په ضرر یعنی په څه ډول وایم که چېرې افغانستان ته د اقتصادي لحاظه یو ضرر رسېږي که هغو کې ضرر کوي د ته راضي کېږي دا باید په ده شکل نه وي. نو په ده دلیل کېدای شي افغانستان چارواکي یا فعلي اسلامي امارات دوی د افغانستان نورو ګاونډیانو سره دوی سره د اقتصادي پروسې تحصیل کړه د ازبکستان سره په اقتصادي معاملو خبرې وکړي نن ولکه چې دغه د ترکمنستان دغه د بهرنیو چارو وزیر راغلی داخه ګام دی دوی سره خبرې وشي دوی سره په اقتصادي مرودات باندې خبرې وشي تاجکستان سره رابط ښه شي هم ډیپلوماتیک د لحاظه موږ زیات په اقتصادي مسایلو ضرورت لرو. یو متقابل اعتماد را منځته شي چې دغه اعتماد له مخې دوه ګټې کېږي. یو زموږ بهرني هیوادونه یا بهرني هیوادونه یا ګاونډیان دوی اعتماد پیدا کوي راځي افغانستان ته خپل صادرات او واردات بلري. موږ خو لرو اوس فکر کوي موږ برېښنا د دوه درې هیوادونه راو نو کله چې دا لرو ولې نور اقتصادي روابط موږ نه لرو ولې محدود په برېښنا شي دا مسئله د باندې باید کار وشي. او بل دویمه ګټه یې دا ده چې د متقابل احترام متقابل اعتماد په اساس زموږ د تجار هم جرأت کې یو څه زیات خپل سرمایه گذاری زیاته کاو په ده باندې کار وکړي تر څو چې واردات او صادرات زیات شي. دغه مسائل اړین دي اولویت ده چې په ده باندې کار وشي. او بل د فعلي د اسلامي امارت لپاره یو ښه چانس دی چې د نړۍ سره خبرو کې البته د میز شاوخوا کینی او خبرې وکړي وایي چې د بشري ناورین لپاره تاسو کولی شي چې حداقل د بانکي راکړه ورکړه محدوده کړئ په بشري مرستو باندې دغه مرستو کې تاسو کولی شئ موږ ته د لار خلاصه کړئ خیر د په نورو برخو کې به وروسته خبرو کینو اما دا اولویت دی
دا مبرم ضرورت دی فعلا د افغانستان د لپاره تاسو من ته څه تحصیل را منځ کی د مطمئن نشم چې هغه دغه نه کوي هغه په دې کې ډیر مخالفت به نه لري یعنی شروع یې انده ښه شروع ده من یو ښه په اصطلاح کې حربه ورته نه وای یو ښه دلیل لرو دغه موضوع او لپاره د مخکیدو لپاره یو ښه دلیل لرو د افغانستان البته نظام یو ښه دلیل لري په دا دلیل کولای شي چې دغه څه خبرې وکړي او دا به ښه شروع یو ښه پایل بی او که چیرې دا نشي د کورونا اولویت بندي نشي مشخص پر کوم باندې مبتنی پر نتایج باندې فعالیت نشي یا ز نتیجې ته ډیر نشم چې ایلمان یعنی د افغانستان خلک نشي ډیر ایلمان پاتې شي د نتایج یعنی اهداف باید مبتنی پر نتیجه تنظیم شي لاند محاله فعلا
ډیر
مسائل مثلا ډیورن فردی کر کنه تیریدل را تیریدل دا مسائل دی ورسته اما فعلا اقتصاد باندې باید زیات
ډیر زیات مننه کور ودان له ټولو ملمنو دریا خان بهیر د اقتصادي چارو متخصص د بشری حقوقو د سازمان رئیس شاغل لال ګل لال او په افغانستان کې د خړو د نړیوال پروګرام ویندو شاغل وحید الله امانی څخه چې په خبرونه کې ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو څخه هم منندوی